افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کابل په نننیو حملو کې اتو ځان وژونکو برخه اخیستې وه. د یوې مسؤلیت غوندې اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د رازه پر دې سربیره د افغانستان پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر د خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایي د کابل په نننیو بریدونو کې اته وسلوالو مخالفینو برخه درلوده چې ټول وژل شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین وژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کابل په نننیو بریدونو کې اته وسلوالو مخالفینو برخه درلوده چې ټول وژل شوي دي. وایس احمد برمک نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د دیارلسمې امنیتي حوزې په برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځینې رسنیو بیا د وژل شویو شمېر 15 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښودلی دی. د دشت برچی د بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی، خو د لسمې امنیتي حوزې اړوند د شارنو په سیمه کې د بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. دغه بریدونه چې نن سهار یو لسنیمه بجې پایلسول شاوخوا اوه ساعته دوام وکړ. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین ووژل شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن مشال راډیو ته وویل
دغه ګروپونه د قاري احسان الله همدارنګه د قاري جبیر په نوم یادیږي چې د دادیاغي ولسوالۍ اړوند سیمې کې به یې پولیسي فعالیتونه ترسره کول چې نن ماسپښین مهال قوت ملاتړ هوایي ځواکونو لخوا په نښه شول او له بین لاړ. په دغه هوایي برید کې بغیر د وسلوالو مخالفینو هیڅوک ملکي او نظامي شاته مرلو نه راوښتي.
بلخوا د روزګان چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې نږدې دېرش وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روزګان د 215 اتل قل اردو د څلورمې پلې له قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه هوایي او ځمکني عملیات تېره شپه د روزګان د ترینکوټ، دهراوت او چوری ولسوالیو په اړوندو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو راپورونه رد کړي دي. یوې سختې زلزلې نن تر غرمې وروسته د افغانستان، تاجکستان او پاکستان ځینې برخې ولړزولې. د دغې زلزلې چې شدت یې 6.2 اټکل سوی، مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې ته نږدې په یوې غرنۍ سیمه کې وو. په دې تړاو تر اوسه د تلفاتو او زیانونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. تر دې وړاندې نن سهار مال هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولو ته نږدې زلزله وسوه چې شدت یې 5.1 ښودل سوی دی. په هغې زلزلې کې د شمالي وزیرستان په بنوشار کې د لسو زده کوونکو د ټپي کېدو راپور ورکړل سو. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به یې له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي خپلو ډیپلوماتانو ته سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکاري خپلې ګټې خوندي کولای سي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این
نتیجه دوی که د دې لند وخت په پای کې موږ دې نتیجې ته ورسېږو چې له 15 هیوادونو سره په همکاري کولای سولې تړون څخه هغه تر لاسه کړو چې د ایران ملت غوړي د امریکا د پریکړې سره سره به دا تړون پر ځای وي. او که وګورو زموږ ګټې نه تضمینېږي، نو ډېر ژر به د ایران له ملت سره خبرې وکړم او خلک به د نظام له پریکړې خبر کړم. د امریکا د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ وسوځاوه او د هغې هیواد پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجاني نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه درې امریکایي وګړي چې د شمالي کوریا له لوري نیول سوي ول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره یو ځای د خپلو کورونو پر لارې دي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د دې کار له کبله خوښ دی او د هغو درېو امریکایانو د روغتیا ډاډ یې ورکړی دی. پومپیو تېره ورځ شمالي کوریا ته تللی و څو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ سرمشریزي پلانونه بشپړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا چارواکو ته ویلي لسیز رئیس موږ د یو بل مخالفین وو، خو اوس هیله لرو د دې شخړو د هواري لپاره په ګډه کار وکړو، د نړۍ پر وړاندې کوښښونه لرې کړو او ستاسو په هیواد کې داسې فرصتونه رامنځته کړو چې ستاسو خلک یې وړ دي. او د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوست ته ټاکل کېدو یو ورځ وروسته نګورنی قرهباغ ته سفر وکړ. د آذربایجان کې هغه سیمه ده چې د ارمن توکمو ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ارمنستان مشران معمولا د می پر نهمه دغې سیمې ته ورځي. د هغه ورځ ده چې د پخواني شوروي اتحاد ډیری جمهوریتونه د جرمني د نازیانو ماته په همدې ورځ المانځي. د 1990 کلونو د جګړو له پایله چې د آذربایجان نګورنی قرهباغ سیمه د ارمنستان په ملاتړ بیلتون غوښتونکو ونیوله، لا هم پر دې سیمه د دواړو هیوادونو لانجه دوام لري. نیکول پاشینیان د می پر اتمه تر ټاکل کېدو د مخه پارلمان ته په وینا کې ویل چې د دې انقلاب به د دې سبب سي چې خلک دا درک کړي چې قرهباغ د خود مختاری حق لري. باکو د پاشینیان دغه سفر ته سخت خبرګون شو درلای دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کابل په نننیو حملو کې اتو ځان وژونکو برخه اخیستې وه. ویس احمد برمک د په دشت برچي کې د دیارلسمې امنیتي حوزې د په باندې نننی برید په اړه وویل.
اینا هم از یک نقطه میخوان که داخل شوند، یک انتحاری نزدیک ساحه نزدیک دروازه می، بعد از یک چند لحظات تلاش خود انجام می ده، بالاخره خود انفجار میکنه.
د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د فاریاب، بلچراغ او د بغلان تلاو برفک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نیولې وي.
ولسوالۍ بلچراغ و تلاو برفک د دښمن قرار گرفته، جنگ در اونجا ادامه داره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل او د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ احتمالي زیاتوالی پر افغانستان ناوړه اغېز ونه لري.
دید کشورها در سبال افغانستان بسیاری مشترک مبتنی بر همکاری است، لذا ما خوشبین هستیم که تصدیات ناگواز به جمهوری اسلامی افغانستان دخته.
دا مسله موده نړیوالو اړیکو له یوه کارپوه سره هم څېړلې.
دلته به د امریکا او د ایران ترمنځ مخالفت شروع کیږي. ایران د خپل ځان دپاره د قوت نقطې لري او امریکا د خپل ځان دپاره.
له نړیوالو عکس العملونو مو هم خبره وو. مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوری د خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. کابل نن بیا د څو حملو شاهدو. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د کابل په نننیو حملو کې اتو ځان وژونکو برخه اخیستې وه. په دغو حملو کې چې دوه د ښار پر دو امنیتي حوزو وشوې، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 14 تنه نور هم ټپیان دي. یوه په دشت برچی کې د دیارلسمې امنیتي حوزې او بل هم په شهر نو کې په لسمې امنیتي حوزې وشوې. د کابل د دشت برچی د حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبري او یوسف خان زدران تعقیب کړی ده. هم د شپې د کابل استډیو را سره دی. زدران صاحب، د دغو نننیو حملو په اړه وروستو جزئیات څه دي؟
مهرباني. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کابل د دشت برچی سیمې د پولیسو په دیارلسمه حوزه لومړی حمله هغه وخت وشوه چې دوه حمله کوونکو له لاسي بمونو څخه په استفادې هڅه کوله حوزې ته ننوځي. ویس احمد برمک نن مازیګر ناوخته په یو خبري غونډه کې ویلي و ساته جګړې وروسته په دغې سیمه کې دوه حمله کوونکي وژل شول. د توپ وینا په دغې حمله کې دوه پولیس هم وژل شوي او دوه نور یې ټپیان دي. ویس برمک وایي دریم انتحاري چې غوښتل یې ځان هدف ته ورسوي د دشت برچی په ګولای سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. خو له دې وروسته د کابل په شارنو کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت او د آسیا پراختیایي بانک په ورڅیرمه حمله وشوه. د کورنیو چارو وزیر وایي چې د شارنو په حمله کې 15 انتحاري حمله کوونکي وو.
اینا هم از یک نقطه میخوان که داخل شن، یک انتحاری نزدیک ساحه نزدیک می دروازه می بعد از یک
دوی لیو زای غوختل چی دنن نوزی و انتحاری در دروازه سر زان تا چودن ورکلا و هاگا موتر چی دغه انتحاری ترشا و ورچخ چلور انتحاری حمله کون که سیم تنن وطل او جگڑا پیل شوا. د دشت برچی سیم ده حمله مسئولیت داعش یا اسلامی دولت دلی او ده شهر نو حمله مسئولیت بیا طالبانو منلی ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادی راډیو ته ویل د کابل په شهر نو سیمه کې د حمله هدف لسمه امنیتی حوزه او یو استخباراتي مرکز وو. د کابل په زړه او لویدیځ کې د حمله داسې وخت کېږي چې تیرونی د کابل په ششدرک سیمه کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دغو حملو کې نه افغان خبریالان هم د وژل شوو کسانو په ډله کې وو. له دې سره د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زی وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې او اوس غیر نظامیان هدف ګرځوي.
فعلا از نفوس یا ملت دلخواه افغانستان از آن استفاده میکنه. در مورد حملات امروز طبعا یک مشکل کلان ایجاد شده، کلگی کابلیا را در یک غم تغییر شانده. به اون خاطر ما امرای سکتور امنیتی هم ارتباط گرفتیم. فعلا دشمن با خیالیم از بین رفته.
ښاغلی احمد زی وایي امنیتي بنسټونه باید د خلکو د امنیت د ساتنې په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. دی وایي د خلکو د امنیت خوندیتوبه په هیواد کې د امنیت ټینګښت د امنیتي بنسټونو دنده ده چې باید په ښه توګه یې ترسره کړي. بلې نوري صاحب.
بلې زدران صاحب، تاسو د په کابل ښار کې پر دو امنیتي حوزو د وروستیو حملو په اړه وویل. دغو حملو مسؤلیت هم دو د دولت وسلوالو مخالفو ډلو داعش په غاړه اخیستی او د بلې هم طالبانو. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې څنګه په یوه ورځ کابل د دغسې منظم شوو حملو شاهد وي؟ یعنی په کابل ښار په مختلفو سیمو کې حملې کېږي او دوه مخالفې ډلې د دغو حملو مسؤلیت
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تر ډیره په دغو موضوعاتو ډیر زیات چې موضوعات اړتیا و څه ونه ویل. نو وروستي تلفاتو په اړه چې باید معلومات یې ورکړی وای چې د شهر نو له حملې څخه وروسته څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ډیر څه ونه ویل. ولې په امنیتي بنسټونو باندې تر ډیره انتقاد دا دی چې دوی خپله دنده په ښه توګه نه ترسره کوي؟ او له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ورته حملې چې شوي دغه وروسته داسې هم ویلي چې دغو حملو تر شا پنځم ستون چې له دې وړاندې ورته اشاره شوي ده، همدارنګ د تورو شیشو موټر چې هغوی کې په وینا د البته د کورنیو چارو وزیر په وینا د ملي شورا ځینې غړي هم لاس لري ترسره کیږي. البته دا هغه مسونې سیمې دي چې تر ډیره د کابل گرین زون هم ورته ویل کیږي. شهر نو او لاغې وروسته دشت برچی چې هغه دوه اونۍ وړاندې هم د داسې یوې حملې شاهده وه. خو ډیر څه چې څنګه په یو وخت کې دوه بېلابېلې ډلې دا حملې ترتیبوي څه نه دي ویل شوي. البته طبعا دا هغه موضوعات دي چې د افغان حکومت یې وایي چې دغه موږ چېړنې کوو او له دې وړاندې هم ورته حملو په چېړنې ویلي دي، خو بیا یې نتیجې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک شوي. بلې نورې صاحب.
یوسف خان ځدران، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، ومورېدل چې کابل نن د دو حملو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغو حملو کې چې په یوه کې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزه د دشت برچي سیمه په نښه شوې وه او په بله کې هم شهر نو کې د لسمې امنیتي حوزې دوه حملې شوي. د دولت دو بیلابیلو مخالفو ډلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دشت برچی د حملې مسؤلیت له هماغه امپایله د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وه او د شهر نو د سیمې هم وروسته هغه د واموریدل چې وسله والو طالبانو یې مسؤلیت ومانه. تر اوسه پورې په د دواړو حملو کې د وژل شوو او ټپیانو په اړه کره شواهد نشته، خو د راپورونو له مخې ویل کیږي چې په لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او 14 تنه نور هم ټپیان دي. له دې مخکې هم کابل دغسې خونړیو حملو شاهد و. څه کم یوه اونۍ مخکې د کابل په ششدرک سیمه کې دوه زن وژونکي حملې وشوې چې پکې څه کم دیرش کسان ووژل شول. نه هم پکې خبریالان و د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې ووژل شول. البته د دشت برچی سیمه هم څه باندې دوه اونۍ د یوې خونړۍ حملې شاهده وه. د کابل په دشت برچی سیمه کې د انتخاباتو د نوم لیکنې پر یو مرکز چې مسؤول برید شوی و چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی و، په هغه برید کې نږدې 6 کسان وژل شوي وو او لسلو ډېر هم ټپیان شوي وو. دا یوازې کابل نه دی چې د خونړیو حملو شاهد دی، په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. په وروستیو کې د بغلان د طلبه برفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالیو د سقوط راپورونه خپاره شول، خو د افغانستان دفاع وزارت دا نه مني چې دواړه ولسوالۍ دي د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وي. د دې وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دواړه ولسوالیو کې جګړې روانې دي او د افغانستان امنیتي ځواکونو هم د وسلوالو طالبانو د په شا تمبولو لپاره عملیات پیل کړي. نور حالی دی ازادي راډیو دی بل خبري الکرام الله اکرم پر رپورټ کې اوري.
سره له دې چې له تیرې ورځې را په دې خوا د بغلان د تالاو برفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالیو د سقوط خبرونه د رسنیو سره ټکی دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت لا هم د دغه ولسوالیو د سقوط خبر نه تاییدوي او دا یو امنیتي ګواښ بولي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ جریان لري او ډیر ژر به مخالفینو ته ماتې ورکړي.
د بلچراغ او تالاو برفک ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر ګواښ لاندې دي. هلته جګړه دوام لري او موږ پوره امدګي لرو. اوس مهال دا دواړه ولسوالۍ د مخالفانو په ولکه کې نه دي. موږ مخالفین د ولسوالۍ نه بیرون تر حملې لاندې ونیول او ګواښونه به یې ډېر ژر له منځه یوسو.
خاغلی رادمنی شوول چې د افغانستان په اسوارلس ولایتونو کې د مخالفینو ګواښونه موجود دي، خو پر ضد یې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. خو د بغلان د سیمویزو چارواکو په وینا د روانې اونۍ د سه شنبې پورس له غرمې وروسته د تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی ویلي چې د تالاو برفک ولسوالۍ د امنیت ساتنې سل تنه د امنظم پولیس د دې ولسوالۍ نږدې غرونو ته ختلې دي. له بل خوا د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د تالاو برفک د ولسوالۍ ودانۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې او د بیرته نیولو لپاره یې تر دې دمه عملیات نه دي پیل شوي.
15 یا
20 تنه ټپیان دي، یو شمېر اسیران سوي دي، ځینې غرونو ته تښتېدلي او ساحه یې پرېښې ده. زیات شمېر وسایط او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي او د ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره لا تر اوسه هم عملیات نه دي پیل شوي.
د ده په خبره اوس مهال د بغلان دوه ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د دې ولایت 15 نورې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي چې دا د افغانستان د شمالي ولایتونو لپاره د خطر زنګ دی. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا وایي چې له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د تالاو برفک ولسوالۍ مسؤلینو مرسته غوښته، خو مرکزي حکومت ورته هیڅ پاملرنه ونه کړه. په ورته وخت کې د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د بلچراغ ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته غورځېدلي او په دې ولسوالۍ کې میشت شاوخوا 500 تنو حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او یا هم د طالبانو په لاس اسیران شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي سید عبدالباقی هاشمی ازادي راډیو ته وویل دی وایي تر دې دمه لا اضافي سرتیري سیمې ته نه دي استول شوي. د بلچراغ ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. له 500 تنو نه زیات تلفات لرو او طالب جنګیالي په ولسوالۍ کې دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبه په شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ حمله وکړه. د ښاغلي هاشمي په وینا که چیرې د بلچراغ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر عملیات ونه شي، نو د دغه ولسوالۍ سره ګاونډۍ نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي، چې په دې سره به وسلوال مخالفین د فاریاب مرکز میمنې تر دروازو پورې راورسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل او د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ احتمالي زیاتوالی پر افغانستان ناوړه اغیز ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دغه تړون له مخې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا لرې شوي بندیزونه به بیرته ولګوي. ترامپ یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې دا یو نیمګړی تړون دی چې د ایران لاسته د اټومي کمی وسلو د لویدو مخنیوی نشي کولای. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړ چې په سیمه کې د نیابتي ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ترامپ د لبنان د حزب الله حماس او نورو ډلو ترڅنګ د افغان طالبانو نوم هم واخیست چې د ده په وینا ایران ملاتړ کوي. هغه ډله چې په دې وروستیو کې ورسره د روسیې ترڅنګ د ایران د ملاتړ خبره هم ډېره ګرمه شوې ده. ایران په تېرو ولسو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې او څه ناڅه د افغانستان په بیا رغونه کې هم ونډه اخیستې ده. اوس چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی امریکا له دغه هیواد سره له نړیوال تړون ووزي او پر تهران بیرته بندیزونه لګوي، دا به د افغانستان او ایران پر اړیکو اغیز ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خوشبین دی او وایي چې په افغانستان کې یوه عمومي نړیواله اجماع شته او هیله مند دي چې ټول هیوادونه په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د راوستو سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران یې نور تفصیل وړاندې کوي.
افغان حکومت د افغانستان په اړه سیمه ییز او نړیوال اجماع ته په کتو خوشبینی ښیي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو خرابېدا به د افغانستان په وضعیت ناوړه اغېز ونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل له واشنگټن او تهران سره دوستانه اړیکې لري او له ټولو هیوادونو سره به دغه سیاست ته دوام ورکړي.
دی
وایي هغه اجماع چې د افغانستان په اړه په سیمه او نړۍ کې رامنځته شوي له مخې مونږ باور لرو چې د افغانستان په اړه د هیوادونو لیدلوری ګډ او په همکارۍ ولاړ دی، نو ځکه مونږ خوشبین یو چې د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز ونه لري. تیره شپه امریکا اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې وځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل تهران له طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ایران د امریکا په هستوي بندیزونو هم بیا کتنه کیږي. ټرمپ ګواښ وکړ چې په تهران به په لوړه کچه سخت اقتصادي بندیزونه وضع شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني بیا له دغې هوکړې څخه د امریکا د وتلو اعلان وروسته وویل له دې وروسته ایران له هغو هیوادونو سره چې دا هوکړه لیکې لاسلیک کړی خپل هستوي کار له سره پیلوي. افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لري او هغه هیواد په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مشري هم په غاړه لري. کابل له تهران سره هم نږدې اړیکې پایي او له هغه هیواد سره یې سوداګریزه راکړه ورکړه په ډیریدو ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی دغه موضوع ته په اشاره وایي د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ بیا د افغانستان په وضعیت منفی اغیز لري.
ایرانیا میخوان ک منافع امریکا را، متحدین امریکا را او فشارهای
دی وی ایرانیان غواړي چې د امریکا او دغه د متحدینو ګټو ته زیان ورسوي او فشارونه وارد کړي. چابهار بندر له طالبانو ملاتړ د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري او په ایران کې د افغان کډوالو موضوع ځینې نور هغه مسایل دي چې په افغانستان باندې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او پوځي لحاظ اغیز کولای شي. له دې وړاندې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی خو دا هیواد هم تل له طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی چې خپله ایران یې بیا ردوي. د سیاسي اړیکو ترڅنګ د کابل او تهران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه او په هغه هیواد کې د سلګونو زرو افغان کډوالو ژوند هغه عمده مسایل ګڼل کیږي چې د امریکا او ایران د اړیکو له خرابېدو سره به په دغو برخو منفي اغیز وکړي.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان د ایران له اټومي موافقې د امریکا د متحدو ایالاتونو وتل له سیاسي او امنیتي پلوه د افغانستان په تاوان بولي او وایي چې په افغانستان به تاثیرات منفي وي. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام په دې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم، په پیل کې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر افغانستان د تاثیراتو په اړه وایي.
ګوري د ایران او امریکا ترمنځ کوم مسله پیښه شوله دا انتهایی پیچلی ده، خپل ابعاد لري، خپل تاثیرات لري. که موږ د ایران او د امریکا د مخالفت یو مسله په سوریه کې راواخلو، هلته د ترکیې او د روسیې او ایران الحاق او د منافعو یوځای کول د دې باعث شو چې امریکا له چیلنج سره مخامخ شي، له ستونزو سره مخامخ شي او سوریه یو بل بحران ته ورننوځي. افغانستان هم د دغې مسلې تر شا یو تر ټولو مهم مسله ده چې اغېز به پر افغانستان باندې وي. دلته ایران تلاش کوي چې د روسیې، چین، پاکستان او ایران ترمنځ داسې اشتراکیت رامنځته کړي چې د امریکا ګټې دلته وننګي. کله چې د امریکا د ګټو تننګېدو خبره رامنځته کیږي نو مخ پر مخ د افغانستان ته د تاوان مسله متصوره ده. دلته د افغانستان خلک او د افغانستان سیاست زیان ویني. موږ ورته مخه د نیابتي جګړې ښکار یو چې په هغه کې د ایران او د پاکستان او هندوستان او یا هم د سعودي عربستان او د ایران مسله مطرح وه. خدای یو نوی بڼه ده چې دلته به د امریکا او د ایران ترمنځ مخالفت شروع کیږي. ایران د خپل ځان لپاره د قوت نقطې لري او امریکا د خپل ځان لپاره. فکر کوم چې بوار د مخ روسانو او ایرانینو دا خبره کړې ده چې موږ اوس وڅول لسه ډېچ په خواوي او یا هم نه هډېچ په افغانستان کې دي، د دې حضور موږ د منلو وړ نه دي. نو کله که د اتمی وسلې مسله د ایران او د امریکا ترمنځ حل کیږي نه، په خپل ذات کې ایران له دې حراس لري چې کچې ته امریکا په افغانستان کې وي، یو ورځ نه یو ورځ پر دوی باندې حمله کوي او یا هم غیر مستقیم باندې تسمن پیدا کوي.
خادم صاحب په ایران کې چابهار بندر ته په کتلو سره او دلته د پاکستان سره چې زموږ اقتصادي اړیکې کړکیچنې دي، په اقتصادي حالت به په ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې تاثیرات څه وي؟
افغانستان راشي ځکه چې موږ تیر کال حد اقل شپږ میلیارد منګ واردات درلودل او پنځه سوه نوي میلیونه منګ صادرات درلودل. موږ ورته مخه ډېر حرکت سره سرو مسابه بندر خلاصېدل او یا بندېدل معنا نه لري. نو تر ډېره حده پورې په اقتصادي مسله باندې تاثیرات نشي غورځېدلی، ولې په سیاسي اړخ باندې، په ډیپلوماټیک اړخ باندې او په امنیتي اړخ باندې چې وارد مخه ایران یا د طالبانو سره په مستقیمه او یا هم شاید اتهام په حد کې وي چې د طالبانو سره اړیکه لري. نو دا ټول دې باعث ګرځېدلی چې د افغانستان امنیت لا خراب شي، سره امریکایان په چیلنج سره مخامخ شي او د افغانستان حکومت یو بل ګواښ پیدا شي چې دا به یو نیابتي جګړه وي او د افغانستان خلک او سیاست به تر لدې زیان ویني.
نو اوس افغان حکومت ته کوم ډول ډیپلوماسي پکار ده چې بالاخره په دغه مسله کې د یو بې طرفه هیواد په توګه پاتې شي او د دې ترڅنګ تاوان افغانستان ته ونه رسیږي؟
فکر کوم چې په اوسني حالاتو کې د افغانستان حکومت حد اقل باید امریکا ته دا خبره وکړي چې په افغانستان کې د ایران د مخالفت کول یا هم د افغانستان خاور د ایران په وړاندې باندې استعمالول نه تنها دا چې د افغانستان خلکو ته ونه سيږي، بلکې د ایران په وړاندې باندې مقاومتونه، سیمه ایز مقاومتونه زیاتېږي. نو یو رغنده ډیپلوماسي، داسې ډیپلوماسي چې په منطق باندې ولاړ وي، د امریکا سره بحث کول.
د نړیوال اړیکو کارپو انتظار خادم چې د ایران له اټومي موافقې د امریکا د وتلو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د کلکیټ د احتمالي زیاتوالي او اغیزې د پر افغانستان باندې په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. وړاندې دغه راز د همدې مسلې، یعنی دا چې امریکا له دغه تړون څخه ووتله، تر اوسه پورې څه عکس العملونه څرګند شوي نړیوالو عکس العملونو مهم خبره وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
روس له هغه چې تیرش په امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه د امریکا د وټلو اعلان وکړ، ایران او یو شمېر نور هیوادونو د امریکا پر دې پریکړې عکس العملونه اخکار کړل. اسمت سروان نه به نور تفصیل وورو.
ایران، روسیه او سترو اروپایی هیوادونو ویلی چې له ایران سره پر اتمی موافقه به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و ودریږي. اروپایی هیوادونو د ولسمشر ترامپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویلی دي چې دوی به د ترامپ له پریکړې سره سره موافقه ته ژمن پاتې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وویني او په دې ورسره خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي.
ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری
که موږ له نورو هیوادونو سره د همکاری په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو، موافقه به په خپل حال پاتې شي. د په عین حال کې ویلي چې ایران حاضر دی چې اتمی فعالیت بیا پیل کړي، ځکه چې د ده په وینا موافقه ایران ته دا لار پرانیستې ده. روحانی دا هم ویلي چې اجازه به ور نه کړي چې ترامپ سایکالوژیکي جنگ وګټي. د ایران د انقلابی ځواک عمومي قمندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي او په مستقل ډول پریکړه نشي کولی. د ایران د پارلمان غړیو نن د امریکا بیرغ ته اور ورته کړ او مړه دې وي امریکا نارې ووهلې. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی وویل د موافقې د ساتنې مسؤلیت د اروپایي اتحادیې او نورو قدرتونو په غاړه دی. بریتانیا، جرمنی او فرانسې له امریکا غوښتي دي داسې اقدام ونه کړي چې د نورو هیوادونو لپاره چې غواړي له ایران سره په اتمی موافقه کې ژمن پاتې شي ژوند سخت کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی له ایران وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. دا ویل ایران سره اتمی موافقه د سیمې اروپا او درشت نړۍ د امنیت لپاره حیاتی ده. تر هغه چې ایران د اتمی مسالې پاره خپل ژمنې عملی کوي، اروپایي اتحادیه د دې موافقې د بشپړ او اغیزمن تطبیق دوام ته ژمنه ده. د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپاهي پاسداران عمومي قومندان ډګر جنرال محمد علي جعفری د موافقې د پاتې کېدو په اړه د اروپایانو پر وړتیا یا شک څرګند کړی دی. د ویلي اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواکه پریکړه نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلي دي. اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی.
دغه ورځ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای هم د ولسمشر ټرمپ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دغه اټومي تړون د ساتلو لپاره اوس پکار ده چې د هغې نور اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسه او دغه ورځ جرمني دا تضمین کړي چې دغه تړون ګټې به خوندي ساتي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.